د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه د لسو بجو په خبرونه کې مو یو ځل بیا ز بشیر ګواخر کله کوم د لسو څخه تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو بلا بیل ریپورټونه لرو په سیمه او نړۍ حالاتو باندې مو خبرو او په اخره کې بتاسي اخري 15 منټه کې بتاسي 19 خبرونه د سولې پر لور هم اوریدل شي هله د شي تاسو را سره تر پای ووسی د غړې په سر کې به مجید بابر تاسو د دې خبرونه وړاندې
ستریم شي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی عوامي نېشنل ګوند وایي چې وزیر اعلی پرویز خټک په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتونخوا موقف کمزورې کړي پښتونخوا حکومت وایي د مشال خان د وجنې په اړه ابتدایي راپور به سبا له سپریم کورټ کې جمع کوي د نړۍ په تقریبا سلو هیوادونو کې د انټرنیټي بریدونو د ذمہوارو پر ضد د منډلو هڅې روانې دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل عوامي نېشنل ګوند وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د برخې په اړه موقف ډیر کمزورې کړی دی تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې په پښتونخوا اسمبلی کې د یاد ګوند پارلماني غړي سردار حسین بابک وویل مرکزی حکومت د یادی منصوبے پاڑا د خیبر پختونخوا ټوله اندېښنې لری کړی دی پاکستان وای چین سره د یوې نوې لوزنامې له مخه د 500 میلیونه ډالر معامله په دې مخ خلاص کړي چې د بری اعظم ایشیا آسیا یورپ او افریقا لپاره د بیجنګ لخوا د ریخمیلاری یا سلک روډ په ذریعه د کاروبار لپاره د بنیادی ډانچې ابتدایي کار نور تیز شي دا پریکړه په چین کې روان په یو لوی نړیوال کانفرنس کې وشوه چارواکي وایي چې دا لوزنامه وار له مخه روان د 500 ارب ډالر د مالی لګښت چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې برخه ده تمکیږي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به د یو کم دیر شو هیوادونو مشران ګډون وکړي دا غونډه د چین د ولسمشر جی جن پینګ د هوا هڅو برخه ده چې غواړي په نړیواله کچه کاروباري رابطې پراخي کړي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د مشال خان د وجنې په اړه د پلټنو ابتدایي راپور به سبا له سپریم کورټ کې جمع کوي تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادی صوبې ویان مشتاق غنی وویل
جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے جس میں
آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی ایف آئی د پلٹنو گڈ ڈلا جوڑ شوی دا چپکی دا ایس آئی ایم آئی آئی بی ایف آئی اے کسان شامل دی اصلی رپور ہم دا غدے دوی لا ہم پا دیاڑا پلٹنی کوی کیس لا ہم پا خپل زیدے دری پن روز کسان نیول شوی دی زیاد تر پا کیس دا کون کی دی د تیرې میاشتې په 15 نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې زده کوونکي مشال خان د بلوشه زده کوونکو لخوا په ډېر ظالمانه توګه په پوهنتون دننه په ډزو او وهلو ټکولو وجنې نه پس سپریم کورټ از خود نوټس اخیستی دی د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمن سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ولسی وګړي وژل شوي دي دواړه خواوې پر یو بل د تیرې ورځې د برید د پیل پراچوي د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر ملکی ادارې ویلي چې په دې وسلوال نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي بل لور ته د پاکستان پوځ ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې کشمیر کې بیا د دې جګړې له امله چې یو ساعت یې دوام وکړ درې وګړي ژوبل شوي دي برطانوی رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو کم عمره افغان هلک موندل شوی دی راپورونه وایي د برطانیې د یوې محکمې قاضي پریکړه کړې ده چې دا 12 کلن افغان هلک دی د ټولنیزې څارنې لاندې وساتل شي د برطانیې هف پوسټ خبرونه وایي دغه هلک ویلي مور یې په دې هدف چې دی به په برطانیې کې آرام ژوند وکړي برطانیې ته ولیږه د نړۍ په تقریبا سلو هیوادونو کې د انټرنیټي بریدونو د ذمہوارو پر ضد د منډلو هڅې روانې دي تېر ورځ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې کاروباري ادارې ویلي دي چې دوی خپل انټرنیټي مدافع نظام پیاوړی کوي خو بلخوا ماهرین وایي چې په دې بریدونو کې روانه وقفه کېدای شي عارضي وي د تېرې جمعې په ورځ په دغو بریدونو کې سستۍ نه پس پس له هغې ولیدل شوه چې په نړیواله کچه لږ تر لږه 100,000 کمپیوټرې قلب کړي. دغه بریدونه چې د وانا کرای یا کغواړې وجاړې لخوا شوي چې پکې د نړیوالو کاروباري ادارو کمپیوټرونه لاک کړل شي او بیا د هغې د کلاغولو لپاره تاوان غوښتل کېږي. د دې انټرنیټي بریدونو ذمهوار بیا د کمپیوټر د مالک نه د 300 نه واخلي تر $600 پورې په بیټ کوین یا په انټرنیټي کرنسۍ کې د کمپیوټرو د کلاغولو تاوان غواړي. د یورپ د پولیسو اداره وایي چې دا تازه انټرنیټي برید ډیره په لویه کچه وو او د ذمهوارو د شناخت لپاره په نړیواله کچه پراخو پلټنو ته اړتیا ده. د ایران ولسمشر د مئی د 19 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو سره ایران د تاریخي پریکړې په سنډه ولاړ دی. حسن روحانی دا سرګندونې پرون د تهران په آزادۍ میدان کې خپلو شاوخوا 20,000 پلویانو ته په وینا کې وکړې. 18 کلن روحانی وویل باید پرېنږدو چې ایران بیا منځوي شي. نوموړی په راتلونکي انتخاباتو کې د جمهور ریاست د دویمې دورې لپاره امیدوار دی. تیره شپه د یوروویژن د سندرو په مقابله کې یورپي هیواد پرتګال د ټولو نه زیات ووټونه ترلاسه کړي دي. په روایتي توګه په ټلویزیون د دې سالانه سندریزې مقابلې کتونکي 2.25 میلیونو ته رسي. نن سهار وختي د یوکراین په سرخار کیف کې د پرتګال ملاتړي سندرغاړي سالوډور سوبرا د دې مقابلې ګټونکی وګرځول شو. په دې مقابله کې د ګټونکي سندرغاړي پریکړه د مقابلې د ججانو ترڅنګ په مقابله کې د برخه لرونکو هیوادونو لخوا په ټلیفون او لیکلو پیغامونو په ذریعہ د خپل خوخي سندرغاړي پاړه پرای اچولو کیږي. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو له مجید بابر څخه خبرونه واردل. په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د عملی کېدونکو منصوبو په اړه د وزیر اعلی بیانونه غندلي او وضاحت یې غوښتل.
ټول خپل بجټ کې دین او هغه د خلکو له ورکو او بلکې قرضدار مو شو موږ به تنه تاسو کوی چې موږ تاسو باقاعده د بریفینګ ورکې چې کم کمزې کې دین او د سی پی هغه اندینل کړی.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون وجل شوی زده کوونکی مشال خان پلار وایي ځینې خلک د دې کیس فیصله ځنډوي او نه غواړي قاتلونو ته سزا ورکړل شي.
د دې مطلب هم دا دی چې یاره دا یو چې دا خبره به ګینې ساړه شي بیا کنه بیا به څه دغه مغو کې دا هغه سوالات دي چې سړی مشکوک کوي.
د سولې پر لور خبرونه کې به واورئ چې پښتنو زده کوونکو څنګه د نورو اتړونو په کولو سره هغو زده کوونکو ته ځواب ووایي چې پر دوی د همدې کار له امله تشدد کړی و.
منګا جواب په داسې انداز او په داسې طریقه ورک چې څوک هم له غیر اختلاف نشي لرلی. منګا د ټوپک په جواب کې ټوپک روان نه کړو بلکې د کلتور په ذریعہ مغیلا یو پر امن جواب ورکړو.
تاسو د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم اوریدل شئ. موږ سره د غړې تر پایا هیله ده چې ووسه. مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاټ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوریدل شي. ډومبی رپورت ته بور شو. د وزیر اعظم نواز شریف سره د چین په دوره تللی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د مرکزی حکومت سره د چین اقتصادي راهداري پروژې په اړه اندېښنې ختم شوې دي، خو په صوبایي سملی کې اپوزیشن ګوندونو د نوموړي دا بیان غندل دی. دوی وایي تر اوسه پورې ورته حکومت دا وضاحت نه دی ورکړی چې د پښتنو تحفظات څنګه ختم شول. پښتانه او بلوچ ملت پاله سیاستوال وایي چې اقتصادي راهداري پروژه کې حق خوړل کیږي خو مرکزی حکومت دا نه مني. ګلایز په دې اړه رپورت لري.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې اقتصادي راهداري په اړه د اسمبلی سپیکر یو درخواست په هایکورټ کې جمع کړی دی. نوموړي ویل چې وزیر اعلی پرویز خټک په دې پروژو کې د صوبي کیس ډیر کمزوري کړی دی.
وزیر اعلی صاحب زه ایران هم په دې خبره چې هغه څنګه خبره کوي چې زه مطمئن یم، موږ ته په دې خبره ډیر زیات افسوس کیږي. په کار دار په دې جنگ کې د صوبي په دې جنگ کې خو عوامي نېشنل پارټي دې ته نه ګوري چې دا خبره شو کې موږ د صوبي د حق د جنگ لپاره هر سره ودریږو هر چا سره او موږ خپل احتجاج جاری ساتل دي او موږ خپل احتجاج جاری ساتو.
بلخوا په اسمبلی کې د پیپلز پارټي غړي نګت اورغزی وای چې واکمن صوبایي ګوند د صوبې حق لپاره په سمه توګه کار نه دی کړی. نګت اورغزی زیاته کړه
وزیر اعلی د دې سټیټمنټ نه بالکل مطمئن نه ما دا صرف اخیری کال دی د الیکشن وزیر اعلی پرویز خټک چې دی هغه خپل منصب پوره نه کړي ټول خپل بجټ چې دی نو هغه د خلکو له ورکو او بلکې قرضدار هم شو موږ به تنه تاسو کوی چې موږ تاسو باقاعده دا بریفینګ ورکړي چې کم کم ځای کې چې دی نو داسې
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ ویلي ول چې اقتصادي راهداري په اړه تحفظات ختم کړل شوی دي او وفاقي حکومت سره د پروژو په اړه هر قسمه مرسته کوي. خو د کوریډور فرنٹ مشر سید عالم مسعود وای چې پروژې او سرمایه‌کاري دوه جلا خبرې دي او وزیر اعلی په سمه توګه پروژې نه دی راوړي. د زیات کړه
موږ دا وایو چې مغربي روټ چې کم زمنګ دی اصلي دی اوس هغه باندې موټروې ریلوې او هغه نه وړه شیونه چې موږ بار بار ذکر کوو د شام نه تر ژوب تر کوټه تر گوادر لاړشي نو بیا به موږ منو دا نور نورې فیصله نه منو.
بیا په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فیډل غړی اعظم خان دورانی وای چې د وزیر اعلی پرویز خټک له بیانه مطمئن دي. د ویل
وفاقي ګورمنټ کې اکرم خان دورانی مولانا فضل الرحمان صاحب په دې کې ور سره نو هغه ټایم کې د ټول مشران د ټولې پارټي د تحفظات لري شو او د هغه په ناشته باندې هغه کې اسفندیار ولی محمود خان چکزای دا ټول کسان شامل وي په دې کې او دا خو ان شاء الله ډیر صحیح طریقې سره شو.
بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د حکومت یو استازي عارف یوسف وای چې اقتصادي راهداري کې صوبې ته پوره ونډه ورکړل شوې ده. د زیات کړه
دلته هغه مونږ ته انډستریال زون کیبل اثر کو نو ټایم کې مونږ اوربان خپل نظر ساتو چې کم د پښتنو کې پی حق دی هغه اغشته مې او ان شاء الله فیوچر کې مونږ غواړو نو مونږ چیک ور باندې ساتو هغه ساتو هم یو د رشګې کې او مختلف ځایونو مې چاینا مونږ نظم کا وخت ده مونږ هم مطمئن یو کافی اربو روپو پروجیکټس کې پی کې شروع کیږي.
د خبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو او کوریډور فرنٹ په داسې حال کې د وزیر اعلی بیان رد کړی چې په چین کې د اقتصادي راهداري په ګډون په سیمه کې لوی پروژو په اړه سرمشري روانه ده.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اتمنټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبرونې تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوو په دې کې سولې پر لور خبرونه تاسو ته د دې غړې په اخره کې وړاندې کیږي. سولې پر لور نن یې خبرونه کې تاسو اورئ چې پښتنو ځوانانو په اتڼ او د کلتوري ورځې د لمانځنو په خوشحالۍ او څنګه د تشدد په ځواب کې د تشدد ځواب نه وایي بلکې په آرام او په سولې ډول یو داسې مسلې ته د حل لار راوستله چې د هغې نه یو غټ جنگ جوړېدلی شو. دا خبرونه تاسو د دې غړې په اخره کې اورئ خو اوس به تاسو یو رپورټ وړاندې کوو. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې دویمه اورېدنه په سپریم کورټ کې له دې وجه ونه شوه چې د هغه د وژنې په اړه د پلټنو ډلې خپل رپورټ عدالت ته نه وړاندې کړی. صوبایي حکومت چارواکي کیسه هم وایي په دې اړه ابتدایي رپورټ به زر عدالت ته وړاندې شي. خو د مشال خان پلار وایي دا ځنډ له دې کبله شوی چې ځینې نه غواړي قاتلین دې سزا وویني. مشال خان د 13 اپریل په 15 تاریخ د مذهب سپکاوي په تور کې خپل پوهنتونوالو وواژه. پولیس وایي پر هغه لګیدلي تورونه غلط دي. فرخنده اسد په رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا یو حکومتي ویان مشتاغنی وای په سپریم کورټ کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې په اړه ابتدایي رپورټ په دره روان ګل پورس د کیس تاوریدنې پر وخت وړاندې کړل شي او زیات کړه
جی آی ٹی بنی ہوئی ہے جس میں آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی ایف آئی
د پلټنو ګډ ډلا جوړ شوې ده چې پکې دا ایس آئی ایم آئی آئی بی ایف آئی کسان شامل دي. اصلي رپورټ هم دغه ده. دوی لا هم په دې اړه پلټنې کوي.
کیس لا هم پخپل زیده درې پنځوس کسان نیول شوی دي، زیاتره په کیس د کوونکو دي او سناسه یو لس دغه په هنتون کار کوونکو دي. کوم هلک چې په مشال خان ډزې کړی دي او دای منلې هم دي هغه هم نیول شوی دی. یو کس چې ویل کیږي قبایلی سیمو ته تښتېدلی دی لا نه دی نیول شوی، خو دغه به هم ونیول شي. نو ابتدایي رپورټ به د ګل په ورځ جمع شي او د پلټنو د ګډې ډلې راپورټ چې څنګه راشي نو دغه به هم جمع شي.
د کیس دویمه اوریدنه د تیر جمعې په ورځ د پلټنو د ډلې جوائنټ انویسټیګیشن ټیم د رپورټ ته نه لرلو له وجې ونه شوه. د مشال خان وکیل سلیم خان وایي د روان ګل په ورځ به دا پته لګي چې د دغه کیس بل اوریدنه به کله کیږي.
سپریم کورټ طریقه کار داسې وي کنه چې سپریم کورټ د صوبې زموږ د پښتونخوا صوبې پولیس ته ویلي چې د دې په کیس کې چې تاسو کوم تفتیش کوئ دا رپورټ تاسو مکمل کړئ او دا په دوه هفتې کې دننه تاسو دا پیش کړئ. دا په تیر اوریدنه کې ورته دا ویلي وو خو د صوبې حکومت او چې کوم تفتیشي عمله را هغه خپل کار پوره کړی نو هغه پیش نه کړی شو. نو اوس چې دا بیا کله پیش شي که نه دا د تیر ورځ به دا پته لګي چې بیا به په دې کې بیا اوریدنه به پکې کله وي، دا اوریدنې نیټه به کله وي.
بلخوا د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر وایي د هغه د زوی د وژنې په کیس کې باید دغه پوهنتون د انتظامی نه هم پوښتنې وشي. هغه وایي ځینې خلک غواړي چې دغه کیس وځنډول شي.
د دې مطلب هم دا دی چې یاره دا یو شی مونږ ته داسې ښکاري چې دي یاره دا وایي چې دا خبره به ګینی سړه شي نو بیا که نه بیا به څه دغه مغوږ کړي. دا هغه سوالات دي چې سړی مشکوک کوي.
د مدني ټولنې فعاله سنا اجاز چې د کیس ته اورېدنې لپاره اسلام آباد ته هم تللې وه وایي د مشال خان کیس ته هغسې اهمیت نه ورکول کېږي څنګه چې دوی غوښتنه کوي.
دونه سینسیټیو کیس دی، تاسو یقین کوئ چې موږ هغه بل ظلم چې تاریخ اولنی تاریخ شو نو چې کاز لسټ هم راوسې نو په کاز لسټ کې مینشن شوی نو چې د دې کیس نن چې دې هیرنګ دی او لکه دا رومنشن کیږي نه ډېر احتیاط پکې کیږي. بیا هم اولنۍ ورځ اولنۍ کیس کې خو ډېر کم خلک تللي، پرون هم ډېر خلک تللي او ډېرو خلکو کې صرف دا نه چې د پښتونخوا نه بلکې د سواد مردان نه خلک تللي، د اسلام آباد نه چې کوم خلک سماجي کارکنان دي سیاسی کارکنان دي هغوی تللي نو هغوی دونه تکلیف وکړو چې هلته لاړو نو هلته دا وویلې شو د ګیټ نه ډېر خلک وشړلې شو چې بای کیس نشته، خو چې دا نه لاړو دا پته ولګېرا چې ڈی آئی ٹی چې کوم جوړ شوی دی نو هغوی خپل رپورٹ نه جمع کړی. دا یو ډیلی ټیکټیک سم ښکاري کې وتر شو دا ګوري.
بلخوا د حکومت بیان مشتاق غنی د هم وای پولیسو زیاتره کار سرته رسولې دی او دا اوس جی آئی ٹی پورې دا شدوی کله خپل رپورٹ په عدالت کې وړاندې کوي. خو د مشال خان پلار محمد اقبال شاعر دا غوښتنه کوي چې د هغه د زوی د قتل اصل پلان جوړونکي دی هم په ګوته کړل شي. مشال خان د اپریل په 14مه قهرجنو بلوګرو د مذهب د سپکاوي پتور وجلی وو.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه پخواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
رودن کو تاسو مشال ریډیو او مشال نه خبرونه تاسو ته د هر ګل پورس وړاندې کیږي. مونږ کچیر تاسو کرکټ سره شوق لري نو مونږ د کرکټ په اړه درته چې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ په ویسټ انډیز کې په روسو ډومینیکا یو ځای دی په هغه کې کرکټ میچ روان دی، ټیسټ میچ دی او دا د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ دریم ټیسټ میچ دی. تر دې مخکې یو ټیسټ میچ پاکستان ګټلی او یو ویسټ انډیز ګټلی. داخلي میچ دی پاکستان په دې میچ کې لومړی بیټنګ وکړ، 306 سکور یې وکړ او پسې ویسټ انډیز په جواب کې 200 بن ټول آؤٹ شول. پاکستان بیا په دویم اننگس کې یا دویم پاڼۍ کې یو سل څلور اویا سکور وکړو او ډکلیر کړو، او اوس ویسټ انډیز چې دی اوس سکور کړی دی یو کس وړتیا، او ویسټ انډیز ته 209 رنزونه پاتې دي، د ګټې لپاره 9 وکټ لري او 2 ورځې ورسره دي. نو ګورو چې په دې میچ کې څه نتیجه راوځي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په mashalradio.com باندې، هم تاسو زموږ خبرونه هم دا اوسوریدل شي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي، د پاکستان ملکی او پوځي چارواکي باید د خلکو د ګټې او ژوند د اسانولو لپاره کار وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ادارو ترمنځ اختلافات د یو ملک په ګټه نه وي، نو ځکه باید مرکزي حکومت له موجوده حالاتو څخه په ګټه اخیستو سره په سره خپلې ستونزې ختم کړي. د لیکنې نورې برخه به درته فرخنده اسد وایي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي، په پاکستان کې دا وخت ډېره ضروري ده چې پوځي او حکومتي ادارې له یو بل سره یو ځای کار وکړي. د دغه هیواد د انګریزي ژبې د ورځپاڼې د یو راپور وروستو د وفاقي حکومت او پوځ ترمنځ تاوتریخوالی له هغې وروستو زیات شو چې کله پوځ په دغه راپور کې خپرې شوې خبرې د قومي امنیت خلاف وګرځولې. ډان ورځپاڼې د 2016 کال د اکتوبر په 6 نیټه یو خبر ورکړی و چې پکې د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو خبره شوې وه. دې اړه پوځ خپل تحفظات ښودلي وو چې وروسته بیا په دې اړه د پلټنو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړل شوه چې دا شان دا معلومه کړي په دغه راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو تر شا چا لاس لرلو. خو بلخوا د پوځ مدواتي څانګې ایس پی آر ویان میجر جنرل آصف غفور د اپریل په 9 په ټویټر پاڼه ولیکل چې د ډان لیکس په اړه نوټیفیکیشن نامکمل دی او د پلټنو بورډ د سپارښتنو مطابق نه دی، نو ځکه یې ردوي. وفاقي حکومت که څه هم د درو چارواکو خلاف کاروایی وکړه، خو اوس داسې معلومیږي چې حکومت او پوځ دواړو ته دا معلومه شوې ده چې په یو داسې وخت کې چې د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو سره هم کړکیچ روان دی، نو باید دغه مسله هم هواره کړل شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي، باید وفاقي حکومت او پوځ پر دې مسله کینی او د خبرو له لارې هواره کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي، باید وفاقي حکومت د موجوده وخت نه ګټه پورته کړي او د ولس بنیادي مسلو ته زیات وخت ورکړي، او پوځ او حکومت دواړه پر دې ځان پوه کړي چې د ولس د مسلو او چیلنجونو د ختمولو لپاره به دواړو ته په ګډه کار کول وي.
اوریدونکو تاسو په پاکستان کې د پوځ او د حکومت ترمنځ د اختلافاتو په اړه د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د دې لیکنې غټه کې فرخنده اسد څخه واورېدل. مخکې مو چېرته د کوم کرکټ ټیسټ میچ ذکر وکړو، د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ، د هغې باره کې ته دا هم وایو چې دا د اوس چې کوم کرکټ ټیسټ میچ نن روان دی، دا د پاکستان د کیپتان مصباح الحق او د خیبر پختونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي یونس خان اخیری میچ دی، او تر دې وروسته هغوی ریټایر کیږي د کرکټ نه. دا هم درته وایو چې یونس خان 112 ټیسټ میچونه کړي دي، او هغه چې کوم سکور کړی دی هغه تقریبا 10,046 سکور کړی. دا زه تاسو د ای سپین کرک انفو په حواله دا خبره کوم. او مصباح الحق چې دی هغه 4 ټیسټ میچونه کړي دي او 15,178 سکور یې هغه کړی. هغه 42 کلن دی او یونس خان 39 کلن.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې کیږي.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
بالکل اوریدونکو دا خبرونه تاسو نن د مشال ریډیو څخه اوریدل شي. په اخیره کې به تاسو وړاندې کیږي لکه مخکې مو چرته ویل دا دل په دې باره کې د چې په پنجاب پونتون کې پښتنو زده کوونکو د اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو ترمن جنگ شو او جنگ په دې خبرو چې دواړو پښتنو زده کوونکو اتڼونه کول موسیقي لګولې وه او دوی د نوروز میله لمانځله او خو اسلامی جمعیت طلبه والا په دې باندې د رپورټون تر مخه افغان خود او همدې وجنه جنگ وشو. په جنگ کې تقریبا سلویخ کسان زخمیان هم شول خو دغې نه وروسته څه وشول او د پښتنو زده کوونکو دغه تشدد کوونکو زده کوونکو ته څنګه ځواب و دا ډیره دلچسپه خبره ده. دوی نور اتڼونه وکړل او په نور اتڼونو په کولو سره یې هغوی ته د سولې پیغام ورکړ. تاسو به دا هم واورئ چې د دغه اتڼون نه وروسته دغه زده کوونکو تاثرات څه وایي. دوی پې خفه شول که خوشحاله؟ دا د دې ګړې په اخره کې په سولې پر لور خپرونه کې ورو خو اوسه تاسو ته یوه مطبوعاتي کتنه دراوړو. د نیشن ورځپاڼې لیکي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او ایران اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم حکومت کوشش کوي چې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف اسلام آباد ته روسي سفر په یادولو سره وښي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشاله حل شوې ده، خو د لیکوال په وینا داسې نه ده. د ایرانی پوز مشر میجر جنرال محمد حسین باقری تیر هفته په پاکستان غږ کړو چې ایران کې بریدونو کې ککړو وسلوالو مخه دی ونیسي، کنه نو دوی به یې د پاکستان دننه پټنځایونو په نښه کې. اسلام آباد پر دې بیان ایرانی سفیر ته احتجاج کړی و. د مقالې غټ ټکی برته مجید بابر وایي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشن په یو مقاله کې د ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان د خرابو اړیکو موضوع راخستې ده. ولیکي چې د تیر ګل په ورځ د ایران یو پوځي جرنیل محمد الباقری پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې دغه هیواد د نن بعد ترهګرو پټنځایونه په نښه کوي. د ایرانی پوځ لخوا دا ګواښ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې څو اونۍ مخکې د لسو ایرانی پوله ساتونکو د وژنو ذمهواري یوې سنی مسلکه وسلوالې ډلې جیش العدل قبول کړه. ډلې مخکې هم د ایرانی بلوچستان په سیستان سیمه کې بریدونه ترسره کړي دي. په دغو پولیسو ساتونکو د پاکستانی حدودونه برید شوی و. د ورځپاڼې په خبره د دغې برید نه سمدستي پس د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف اسلام آباد ته په یو ورځني سفر ورغلو او دغلته یې د ورځې په اوږدو کې د پاکستان سیاسي او پوځي لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. د دې ملاقاتونو په اړه راپورونه وایي چې د نرمې لهجې لرونکي ایرانی وزیر خارجه جواد ظریف پاکستانی چارواکو سره تودو سنو کې بوخت وو، خو پاکستان بیا داسې تاثر ورکړی چې د ایران او پاکستان ترمنځ دغه کړکیچ پس له هغې ختم شوی چې د پاکستان لخوا د ایران سره په پوله د کلک امنیتي ګامونو اخیستو یقین دهانی شوی. خو د ایرانی پوځي جرنیل لخوا پاکستان ته دا تازه ګواښ د پاکستان لخوا د دغه دریځ پر ضد ښکاري چې ګوندې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ ختم شوی دی. مقاله کې راغلي چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا تازه کړکیچ ته په دواړو خیزه نه بلکې په منځني ختیځ کې د روانو خرابو امنیتي حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي، ځکه چې په ایران د مغربي هیوادونو لخوا د مالی بندیزونو لری کېدو نه پس ایران غواړي په سیمه کې خپل برلاسي توپ خوندي وساتي، ځکه چې د پاکستانی پوز د پخوانی مشر جنرال ریټایرډ راحل شریف لخوا د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي پوځي اتحاد د کمانډې سمبالولو لوجې ایران خوشاله نه دی. مقاله کې راغلي چې د دغه پوځي اتحاد جوړولو مقصد په اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ مخه نیول وو، خو په یاد اتحاد کې د شیعه مسلکه هیوادونو نه شاملولو اوس دا تاثر په ډاګه کړی دی چې د دې اتحاد مقصد د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت لپاره مرستې کول دي. د مقالې په پای کې راغلي چې څومره زر د پاکستان امنیتي مشران دا ادراک ولري چې د جهادي کړیو مرستې بندې کړي دومره به د پاکستان لپاره بهتره وي، ځکه چې لږ تر لږه پاکستان خپلو ټولو ګاونډیو سره په جګړه کې نشي پاتې کېدی.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا د دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په مشال ریډیو کې تاسو هر ورځ مختلف خبرونه اورئ، په هغه کې د ورځنیو چارو په اړه باندې تاسو ته تازه رپورټونه هم وړاندې کیږي، څېړونکي هم تاسو ته خپل نظرونه پکې وایي او اونیزې خبرونه هم پکې تاسو ته وړاندې کیږي. خبرونه هم لکه څنګه چې تاسو معلومه ده زموږ د خبرونو برخه او د خبرونو د لنډیز لپاره سره بجید بابر سټوډیو کې.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني غړی سردار حسین بابک وایي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د برخې په اړه موقف ډیر کمزورې کړی دی. پاکستان وایي چین سره د یوې نوې لوزنامې له مخه د 1500 میلیون ډالره معامله په دې مخه لاسلیک کړي چې د براعظم ایشیا، یورپ او افریقا لپاره د بیجنګ لخوا د ریښمې لارې یا سلک روډ په ذریعه د کاروبار لپاره د بنیادي ډانچې ابتدایي کار نور تیز شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د مشال خان د وژنې په اړه د پلټنو ابتدایي راپور به سبا په سپریم کورټ کې جمع کوي. د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې د دواړو هیوادونو د سرتیرو د ډزو په تبادله کې دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. برطانوی رسنۍ خبر ورکوي چې د لندن په هیترو نړیوال هوایي ډګر کې یو کم عمره افغان هلک موندل شوی دی. د نړۍ په تقریبا سلو هیوادونو کې د انټرنیټي بریدونو د ذمهوارو پر ضد د موندلو هڅې روانې دي. تېره ورځ د نړۍ په بېلابېلو برخو کې کاروباري ادارو ویلي دي چې دوی خپل انټرنیټي مدافع نظام پیاوړی کوي، خو بلخوا ماهرین وایي چې په دې بریدونو کې روانه وقفه کېدای شي عارضي وي. د ایران ولسمشر وایي د مئی د 12 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو سره ایران د تاریخي پریکړې په سنډه ولاړ دی. حسن روحانی دا څرګندونې پرون د تهران په آزادۍ میدان کې خپلو شاوخوا شلو درو پلویانو ته په وینا کې وکړې. تیره شپه د یوروویژن د سندرو په مقابله کې یوروپي هیواد پرتګال د ټولو نه زیات ټوټونه ترلاسه کړي دي. په روایتي توګه په ټلویزیون د دې سالانه سندریزي مقابلې کتونکي 200 میلیونو ته رسي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم تاسو له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز واورې. دا اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټی کې وایي.
اکثره د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو خپل ادارې د مستونګ په پیښه باندې لیکلي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي د بلوچستان په مستونګ کې د جمعې په ورځ یو خونړۍ پیښه رامنځته شوه چې پکې یو شمېر خلک ووژل شو او د سینټ د ډیپټي چیرمن مولانا عبدالغفور حیدری په شمول یو شمېر پکې جوبل شو. د ادارې په وینا کې په بلوچستان کې په تیرو یو څو میاشتو کې د ترهګرۍ د پیښو اجمالی جاج واغستې شي، نو دا څلورمه غټه پیښه ده چې د یوې کامی غټې پیښې نوم ورله هم ورکول کېدای شي او د دې پیښې ذمهواري داعش نومې تنظیم قبول کړی دا. ادارې زیاتوي په پاکستان کې د شیوه ترهګرې د پیښو وروستو کې وکتل شي، نو د دې چیلنج سره په ختمي توګه د مبارزې لپاره لازم ده چې د منطقې یو ملک د بل ملک خلاف د ترهګرۍ سرپرستی ونه کړي. د منطقې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې منطقه کې امن او کلارې راوستي شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د جمعې په ورځ د سند قومي اسمبلی په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړي پکې د 12 مئی په پیښه کې د ککړ کسانو غندنه وکړې شو او ویلې شو چې په دغه ورځ په کراچۍ کې په وحشیانه طریقه سره یو شمېر خلک ووژل شو چا چې د عدلي د ازادۍ لپاره احتجاج کولو، خو له بده مرغه په دغه کې ککړ کسانو ته تر دې د سزا نه ده ورکړې شوې. د ادارې په وینا د روانې میاشتې په 12 مئی چې د دغه پیښې لس کاله پوره شو، په دغه ورځ باندې د ټول پاکستان وکیلانو احتجاجي دستوري وکړي او غوښتنه یې وکړه چې ککړ کسان ته دې سزاګانې ورکړې شي. ادارې اخري کلی کې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د دې پیښې آزادانه پلټنې وکړې شي او دې پیښې له پخواني صدر پرویز مشرف د خپل حکومت د طاقت د اظهار سره تشبیه ورکړې وه، نو په دا معنا 12 مئی یو بدترینه استعاره ده. نو باید چې د پاکو پلټنو سره سره د دې پیښې متاثرینو ته هم اسانۍ ورکړل شي چې له 100 کالو راهیسې د نظره وستل شوي دي.
دسمی حالات
او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ټایمز لیکي چې پاکستانی وګړو ته ویل شوي که د مذهب سپکاوي مواد وویني نو رپورټ دی کړي. په پاکستان کې روشن فکره خلک ویریږي چې خلک به دا قسمه حکومتي احکامات د خپلو سیاسي او شخصي شخړو په لړ کې د بدل اخیستو لپاره وکاري. بلخوا د ساوت چاینا مارننګ پوسټ او رسپانې لیکلي چې په چین کې افغان سفیر جانان موسازی وایي د جنگ ځپلي افغانستان په بیا آبادۍ کې چین مرکزی رول لوبولی شي. د دوړو لیکنو غټکی تاسو اسرار علم مومند وړاندې کوي.
ټایم ورځپاڼه لیکي د پاکستان د مواصلاتو ادارې د دې هېواد میلیونونو وګړو ته په یو پیغام کې خبرداری ورکړی چې په انټرنیټ د مذهب د سپکاوي موادو له خپرولو ډډه وکړي او که چیرې دا قسم مشکوکه مواد موجود وي نو رپورټ دې کړي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا مرګ دی. په پاکستان کې روشن فکره خلک پر دې ګام غوسه دي او تور لګوي چې د پاکستان حکومت د زورواکۍ لور ته روان دی او د سختدریزه مذهبي عناصرو د خوشحالولو او د هغو خلکو د حوصله افزایي لپاره دا قسمه کارونه کوي څوک چې قانون په خپلو لاسو کې اخلي او پر خلکو بریدونه کوي. لاکیدین وایي په پاکستان کې خلک د مذهب د سپکاوي قانون د خپلو سیاسي او شخصي شخړو په لړ کې د بدل اخیستو لپاره کاروي. همداراز څه کم یو میاشت مخکې د مردان د عبدالغني خان پوهنتون یو زده کوونکی مذهب ته د سپکاوي په تور وجل شو چې وروسته بیا چارواکو ویل چې دغه زده کوونکی د مذهب سپکاوي نه وکړي. د انټرنیټي حقوقو مبارز شهزاد احمد وایي چې د پاکستاني حکومت له یادګام سره به د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ یوازې نفرتونه زیات شي او همداراز د چا چې څوک نوي خوښ پر هغه به د مذهب د سپکاوي تورونه لګوي چې دا رنګ پر ضد یې قانوني کاروایي وشي. بلخوا ساوت چاینا مارننګ پوسټ او ورځپاڼه لیکي چې په چین کې افغان سفیرو جانان موسازی وایي د جنگ ځپلي افغانستان په بیا آبادکاري کې چین مرکزي رول لوبولی شي. نوموړی وایي چین او امریکا د افغانستان د ملي دفاعي ځواک او حکومتي عملې د روزنې لپاره دغه هیواد ته په اربونو ډالره مالی مرستې، سامانونه او نور کومک ورکوي. جانان موسازی وایي که څه هم په افغانستان کې د سولې تړون ته رسیدل یو اوږدمهاله او څه مشکل کار دی، خو د په خبره په افغانستان کې د چین او امریکا همکاري د دوی د هیواد د امنیت، ثبات او اقتصاد په بحالولو کې مرسته کولی شي. نوموړی وایي په افغانستان کې لامن راتلو سره به د سیمې او نړۍ امنیت او اقتصاد ته وده ترلاسه شي. په مقاله کې راغلي د امریکا او نورو غربي طاقتونو برعکس چین د جنگ ځپلي افغانستان په مسلو کې په مکمله توګه د داخلېدو په اړه زړه نازړه دی، ځکه چې چین د نورو هیوادونو په کورنو چارو کې د مداخلت نه کولو خپله روایتي پالیسي برقرار ساتلې. د چین د ولسمشر د یوې سیمې او یوې لارې پروژه چې هدف یې د منځنۍ ایشیا، جنوب ایشیا او منځنۍ ختیځ د لارې چین له افریقا او یورپ سره نښلول دي، پر وړاندې یې ډېرې امنیتي اندېښنې دي او همدغه وجه ده چې ښکاري چین د یوې قامي امنیتي ستراتیژۍ رامنځته کولو لپاره له نږدې نه د افغانستان سره کار کول غواړي.
د سولې پر لور
مش بخبل خاورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته. سولې پر لور خبرونه تاسو لګرو سا وړاندې کو. اوس هم یو بل رپورټ زو چې د فرانس په اړه دی، یعنی نړیوال یو رپورټ دی په فرانس کې. په لکه څنګه چې تاسو زموږ ریډیو اوري د روسیې کې انتخابات شول او د فرانس تر ټولو ځوان منتخب ولسمشر ایمانوئل ماکرون لوړه کوي او په رسمي ډول به د خپل هیواد د ولسمشر په توګه چارې پر مخ روانو ساتلو لپاره مسولیت په غاړه اخلي. مکرون د ولسمشرۍ د ټاکنو په دوام پړاو کې خپلې سختدریزي سیالي مارن لوپن ته ماتې ورکړه. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ.
منځلارې سیاستوال 9-کلن ایمانوئل مکرون نن په رسمي ډول د فرانسې ولسمشر کېږي. د پاریس په الیزه ماڼۍ کې د مکرون د لوړې په مراسمو سره به د فرانسوا اولان د جمهوري ریاست 15-کلنه دوره پای ته ورسیږي. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ایمانوئل مکرون د کامیابۍ یوه ورځ وروسته اولاند ویل هغه به د یو عادي وګړي په توګه د فرانسې وضعیت ته متوجه وي او اوس باید مکرون د هیواد د چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي.
دی
وایي د دوشنبه په ورځ د مکرون د لوړې له مراسمو وروسته به زه د فرانسې یو عادي وګړی یم، هغه وګړی چې د خپل هیواد وضعیت ته به پام وي. زه به چمتو یم چې هرې پوښتنې ته ځواب ووایم او ګټور واوسم. اوس باید ایمانوئل مکرون د خپل هیواد مسؤلیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبري اژانس وایي د لوړې له مراسمو وروسته به مکرون یو کس د فرانسې د صدراعظم په توګه معرفي کړي چې دنده به په راتلونکي جون میاشت کې د فرانسې د پارلماني انتخاباتو د کمپاین پر مخ وړل وي. د ایمانوئل مکرون ګوند د پارلماني انتخاباتو لپاره د 428 کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړی دی. منځلارې ایمانوئل مکرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په سلو کې د 68 رایو په ترلاسه کولو سره خپل سیالې مارین لوپین ته ماته ورکړه. میرمن لوپین له اروپایي ټولنې څخه د فرانسې د وتلو غوښتونکې وه، خو مکرون له خپل بری وروسته له اروپایي ټولنې سره د پاریس د اړیکو د ټینګوالي ډاډ ورکړ.
Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message.
دا وی زه له فرانسې له حیاتي ګټو، له تصویر او پیغام دفاع کوم. زه تاسو ته وایم چې له اروپا او له ګډو خلکو به دفاع وکړم. زموږ مدنیت، زموږ د ژوند څرنګوالی، زموږ آزادي، زموږ ارزښتونه او هیلې مو په خطر کې دي. ګڼ شمېر اروپایي مشرانو د فرانسې په انتخاباتو کې د مکرون له کامیابۍ وروسته د آرامۍ سا واخیست او د هغه د بری هرکلی وکړ. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د مکرون کامیابي د متحد اروپا لپاره یو پیاوړی بریالیتوب ونمو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ایمانوئل مکرون ته د مبارکۍ پیغامونه واستول. ایمانوئل مکرون د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر دی چې له خپلې 48-کلنې میرمنې سره چې د ده ښوونکې وه د پاریس الیزه ماڼۍ ته رسیږي. په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیښه مونږ به چرچو اخر ولي.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کوم 4 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوسم د وادي سرسن د سات د سولې پر لور اونیز خبرونه وړاندې کو او تر دې خبرونه تاسو وسندره اوریدئ.
د سولې پر لور
د تیری مارچ په مرش کې په پنجاب پوهنتون کې اسلامي جمعیت طلبه هغه پښتنو زده کوونکو سره نښته وکړه چې د نوروز میله کې اتڼونه کول. پر دې کار ډېری نیوکې وشوې، خو وروسته پښتنو زده کوونکو په غبرګون کې د تشدد په ځای بیلابیلو ځایونو کې اتڼونه وکړه. زه بشیر ګواکیم او د سولې پر لور د نننۍ خپرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې خلک څنګه د تشدد ځواب په سوله ییز ډول په ډېره اغېزمنه توګه ورکولی شي. کو د تیرې مارچ میاشتې په یوویشتم تاریخ د پنجاب پوهنتون زده کوونکو د یو بل سره نښته وکړه. پښتنو زده کوونکو ادعا وکړه چې د اسلامي جمعیت طلبا تنظیم غړو پوهنتونوالو هغوی له دې وجې ووهل چې د نوروز میله یې په اتڼونو لمانځله. دغه پروګرام د دې نښتې له امله په منځ کې پاتې او ګډوډ شو. په دې نښته کې خواوشا څلوېښت زده کوونکي زخمي هم شول. پر دې مسله په سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو کې ډېر بحث وشو. اکثره خلکو د اسلامي جمعیت طلبا زده کوونکو دا کار وغنده او په تعلیمي ادارو کې د سخت دریځۍ مخنیوي غږ پورته کړ. سره له دې چې پوهنتونونو کې د زده کوونکو ترمنځ نښتې نوې خبره نه ده، خو دا وار دا مسله ځکه ډېره وڅېړل شوه چې د سخت دریځۍ تورونه پکې شامل وو. پښتنو زده کوونکو د دې په غبرګون کې چا سره د جنګ او وهلو ټکولو پر ځای نور اتڼونه وکړه. په کراچۍ او پېښور کې شو اتڼونو کې شاملو شفیق گگیانی او شیر افریدی مشال ریډیو ته د دې کار د پیغام په اړه وویل.
دې دې کې موږ دا پیغام ورکول غواړو چې پښتنو د غرنګي اتحاد کړي، د غرنګي اتفاق کړي، او دا غرنګي ودی په متفقه توګه باندې دی د شتګرې له شکست ورکړي. په پښتنو چې کم ظلم وشو، په پښتنو چې کم زیاتی وشو، او له دې سره د پښتنو چې کم ایمیج غلط ښکار کړي شو، نو موږ دې نه هغه پیغام راځه کول غواړو چې هغه دراشي د تړونو دی ګوري چې موږ دې کې سونه من دوستي سونه من خوخي
کلچر خو موږ ته د پلار دی کنه په وراثت کې ملاو دی، نو زموږ د تشدد سره څه کار وو؟ او دې دوه سره جواز نو چې موږ په جلو باندې تشدد وکړو، خدا دې پښتون غیرت نه ته لحاظ نن چرته زموږ راتک د پنجاب یونیورسټي طلبا سره د ځکتې مظاهره ده. دوی یوازې نه دي، ټول پښتون قوم د دوی سره ده، او ټول پښتون قوم د خپل کلچر دفاع پیژن دي. موږ دنیا ته خودن ښکاره کول غواړو چې زموږ کلچر چې کوم دا د امن پیغام ده، دا د خوشحالۍ پیغام ده.
ول گران د وطن زازم ناموس دی وای مند وای مند وطن ول گران د وطن زازم ناموس دی وای مند وای مند وطن
سولے پر لوگ
تحصیل مشال ریڈیو د سولے پر لور اونیزا خپرونه اوري. د دې خپرونه نور برخه د مشال ریڈیو په ویب سایت mashalradio.com هم شته. اوریدونکو د سولی او عدم تشدد په نامه د دې اتڼ لپاره لومړی کار ټولنیز فعال طارق افغان او دغه ملګرو پیل کړ. په پېښور کې د اتڼونو له کولو مخکې پر ټولنیزو مطبوعاتو کې د دې کار لپاره ډېر کمپاین وکړ. طارق افغان وای چې ولې د تشدد په مقابل کې له تشدد کار وانه خست.
منګه اووی چې باید د دې چې منګ د دې غندنه وکړو یا غیلا د تشدد جواب په تشدد کې ورکو، نو ولې نه؟ چونکه منګ د امن خلک یو، منګ د عدم تشدد منون کیو، نو منګ باید داسې یو غټ اتن په پېښور کې را جوړ کو چې دا غي کم مقصد چې هغه به امن یې، هغه عدم تشدد دي، او منګ به دنیا ته دا پیغام ورکو چې زمنګ پښتونولي، زمنګ د پښتون کلچر دا د امن کلچر دی دا د تشدد کلچر دی دا د مینی کلچر دی او دا پیغام به دنیا ته ورکو چې هر څومره دا دنیا یا دا نور قومونه یا دا سیاسي خلک ګوندونه اپ منگ تشدد کوي زمنګ د کلچر مخنیوي کوي منگ جوبل کوي په منگ حمله کوي خو منگ بعد د تشدد جواب په تشدد کې نه ورکو په مینا په محبت په امن سره په ادمه تشدد سره به منگ جواب ورکو
جادو کر دے اللہ دکھے نئے وڑے زماز زمازی کر دے جادو کر دے اللہ دکھے ملی دلے
دا سولے پر لور خپرونا لمشال ریڈیو اور اسلامی جمعیت طلبہ زدکون کی دا نمنی چی پنجاب پہنتون کی نخطا دا اتن لوج شویدہ دو دی پا خبرہ دا زدکون کو ترمنز وڑے وڑے خبرے پا جگڑو بدلی گی او زینی شخصی کسی ورطا حسی بہانشی دا دی تنظیم یو مشر غڑے شہاب الدین کاکا خیل مشال ریڈیو تا وائی چی تعلیمی ادارے باید دا نور لپارا یو خو مثال پریدی او دا جنگونو بزے دا سول لپارا کار وکی
د مخکې په نسبت باندې په اوسني وخت کې د دې خبرې ډېر زیات ضرورت دی چې مونږ خصوصا په خپلو کې برداشت هم پیدا کړو مونږ په خپلو کې تعلق په خپلو کې ورورولي په خپلو کې رابطه نور نه مخکې نه زیاته مضبوطه کړو خو بعض اوقات داسې واقعات راشي چې هغې په نتیجه کې څه جنګ جوړ شي څه شدت طرف ته خبر لاړشي او د خپل رانی او د خپل تنظیم ته د دې خبرو مذمت کوم او ندی بازار کی بدلو کی دجن جگڑ شکم صورتحال کے نمون بدا ملک کے روان دے یا پڑی سیم کے روان دے یا پدی نمون بمل کی تعلیمی صورتحال کے صدے چې تعلیم مواقع اور سرور باندې کمی گی راغے نہ بعد چې طالب علم تعلیمی ادارے تو یونیورسٹی دراجی تو هغه ته پکار دا چې هغه مثبت سرگرمیانو کې او مثبت کرنو کې خپل صلاحیت ترقی
د سولے پر لوگ
اور دن کو پتا سو کی ڈیرو تبا معلوم ہے او ڈیرو تبا اتن ہم زئی چھ اتن لکھنو رہ سی پ پختنو کے دو دے یو محل بچ پختنا زوانان جنگونو تتلل نو اتن د غاڑو سربے اتن کو خور سور سا داد خوشالی او موقو تا محدود شو پ افغانستان کی اتن ملی نصادا او زوانان پیغلی پٹولو ملی ورزو او د خوشالی پ مراسمو لکو دونو او نورو کی کوی طارق افغان وای دوی غختل چې خلکو ته وخی اتن کول او د نوروز په شان د خوشحالي او رزل مانزل بد کار نه دی
منګه د ټوپک په جواب کې ټوپک روان نه منګه د لور په جواب کې لور روان نه غوښ بلکې د کلچر په ذریعہ مغیلا یو پر امن جواب ورکو یو اخلاقی جواب مول ورکو نو د دغه نپاغي باندې ډېر لوی اثر شوی دی په خپلو کې هغه دا تفسیری کړی دي چې دا موږ دومره غلطي کړې ده چې دا اتن چا نه پیژندو نو اوس زمونږ د دغه مخالفت او د دغه حملې د وجې په دنیا کې او پیژندلې شو
د یار پزړ باندې خوبارا سړې سوای درو جنا شہندارا سڑے سوائے اچھ درو جنا شہندارا سڑے سوائے
اسلامی جمعیت طلبہ تنظیم چې پنجاب پہنتون کے پر پختنو زدکون کو د تشدد کولو تور نه پی پوری دی وای مخالف زدکون کو د غبرگون پا اتن کوم اعتراض نه لری د دې ډلې یو مشر غړی شهاب الدین کاکا خیل وای چې دوی په شوه نخته په خیمانه دي او د ټولو سیاسي ګوندونو زدکونکو له تنظیمونو غواړي چې په خپل منځ کې پرتی سنزې د وهلو ټکولو په ځای په خبرو حل کړي
جنگ جګړه شدت دا چې په کومه تعلیمي اداره کې کوم طلبه تنظیمونو مرسته کوي چې دانی په کار باندې مزمت کوو د دې غندنه کوو په ریبانی د خیمانه یا مطلب د افسوس کلچر یا اتن چې څوک کوي یا چا کړی دی بس داغی خپله خوښه ده، داغی د حق حاصل دی، داغی زمونږ داغی د سوچ او داغی د فکر احترام خلاف نه پوځي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونی اوریدونکو، اوس در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم، بل اونۍ در سره د عدم تشدد په موضوعاتو کې په ای بی بل یاغې خبرې کوو.
درجنا شہندارا سڑے سبوائی اچھ درجنا شہندارا سڑے سبوائی
باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوری هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
رایا دیگی رایا
ra 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 ra